السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې روانه نیم ساعت خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ایز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو څخه لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبريالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جماعت تر څیرمه ښاغلی بیدار ودراوه، په څر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې په موټر پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په صفا راډیو کې کار کوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبان تر اوسه سیمه ایز خبریال د نیولو پاړه څه نه وایي. په افغانستان کې د 2021 کال په دوبی کې واک تل رسیدو وروسته طالبانو لسګونه خبریالان نیولي دي. مرتضی بهبودی چې افغاني الاصل فرانسوي ژورنالیست دی، د جنوري له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا زندانی دی. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد به نن د انګلستان د ګارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د راپورټ او ګارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغانستان ریفری لخوا د دې لوبو قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بللی دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شیرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. د طالبانو ضد وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. د جبهې پرون په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې ځواکونو د پنځشنبې په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فرغمان سیمه کې د طالبانو څلور سرتیري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د ملي مقاومت جبهې زیاته کړې چې دغه طالب بندیانې د سیمه ییزو مشرانو په منځګړیتوب بیرته خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې یو چاودنې لګ تر لګه څلور کسان ژوبل کړي دي. د مامن د پولیسو مرستیال سترخان رسنوي ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله پناخه شوی دی. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوی دي. دا چاودنې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د نهو پولیسو په ګډون 12 نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي په اکثرو دغه بریدونو کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله ښکېله بولي او تور لګوي چې دا وسلوال له افغانستان د بریدونو پلانوي، خو طالبانو یې دا ادارت کړی ده. د روسیې د استخباراتو پخوانی غړی چې د اوکراین د رغل ماتړی هم په ماسکو کې نیول شوی دی، ایګور ګرګین، د جمعې په ورځ په ماسکو کې له خپل کوره نیول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. هغه د روسانو لخوا د کریمیا ټاپو وزمې په اشغال کې مهم رول لوبولی و. ایګور ګرګین په دې وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکې کړې وې. د ایګور نیوکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم رسېدلې وې او هغه یې په سپکه یاد کړی و. د روسیې یوې محکمې پر ایګور د افراطي فعالیتونو تور لګولی او که مجرم وپېژندل شي ممکن تر 50 کلونو زندان شي. روسیا د اوکراین د ارغل منتقدینو سره کلک چلند کوي او د روسیې لخوا د اوکراین د ارغل په اړه اکثره داخلي منتقدین یې بندیان کړي دي. او د خوړو نړیوال پروګرام وایي وسلوالو کسانو په یمن کې د دې ادارې د یو دفتر مسؤول په ډزو وژلی دی. ډبلیو اف پی پرون په یو بیان کې وویل چې د اردن ته به محمد حمیدی په دې وروستیو کې یمن ته تللی و چې په تاس ښار کې کار پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې برید کې چا لاس درلود. تاس چې د یمن دریم لوی ښار دی له 2014 کال راهیسې د حوثي یاغیانو تر محاصرې لاندې دی. د دې ښار محاصرې د خلکو تګ راتګ سخت کړی او خلکو ته یې د اړتیا وړ توکو درملو بشري مرستو د لیږد مخه نیولې ده. تاسو ازادي رادیو اوري سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی دی. تفصیل به یې په راپور کې درته خپور کړو. د نورستان په منډول کې د تیر میاشتې د راوتلو یو سیلابونو له امله ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول هم بند او له کاڼو ډک دي.
خلک په یو زانګو باندې تیریږي، باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده.
یو شمیر ولایتونو کې د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وایي کار روزګار د خلکو دومره خراب شوی چې اوس د پخوا په پرتله هوټلونو ته ډیر نه ځي او ښه خواړه هم نه خوري. او په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد یو ځل بیا لاریونونه کړي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د چنګاښ یو دیرشمه او د جولای یوویشتمه نیټه. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلې ده. د خبره رویټرز اژانس د جمعې په ورځ لدی موضوع د خبره مقاماتو په حواله او خبره کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس شاوخوا دوه کال کې چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده. تفصیلي لسفي الله استاني زیواري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ور انتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړې د افغانستان مرکزی بانک باید وښيي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالی ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو چار سنبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي دی ویبلې درېمګړي ارزونې اړتیا هم وړاندې شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او له هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالی وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانې وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابته کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوې. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورونایو قربانیانو ته ځانګړي وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورونایو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوګو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونو ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې دراوتلی او سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول پراته دي. سیمه کې خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي وړای شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې پکې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې له کاره وستلې دي. د سیمې اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډک لار په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولای او هر شی به سینته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او من او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول لسوالینه پیاده او ان د دواب لسوالی صاحب ور په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په جون په منځ کې لک فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سین روان ده او په لپاس یو زنګو اچول شوی ده.
خاغلی جمعګل راتول ناروغان د روغتي سانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې بي درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اګمالات چې شه ده 900 کیلومتر په خپل وګو باندې اګدي په دې دوه پل باندې دی. یو زنګو باندې تیرې بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د دریچند د کرایه باندې د خپل کلیو درسې لغمان نه تر منډول رسوالی پر 800 کرایه وو اوس یو نیم زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې د داخلك چال ته د خپل ځایونو تر رسې او 100 روپے د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځای چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري آزادی رادیو ته وویل
استاتور خنشت نو بس لاسی کارونه دی په ماشومونو سره تقریبا ډیر کار شوی دی په پنځله سورځي د تخمین کې چې بیا کارونه پاتې دي
20 روپے من راځي چې کور کړی دی کمر دی کمر چې
هغه وای اوسې سرک پاکونکو ته ویل چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لار زر د موټرو د تګ راتګ جوګ شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج 65 روغتي مرکز ته وبختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل تریوړي او سم پکې د سند وب روان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش جان صوب کو وايي د امریکا کانګرس په ولایت سویب کړی چې پر بنسټ به طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوي وشي. جان صوب کو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دعوی اندېښنې موجود دي. طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو پخوا یې دا ډول دعوی رد کړي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان صوبکو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. خغلی سوبکو په دې هونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربه توپ جوړه شوې و زیاته کړه
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي. خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
خغر سوبکو دا موویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه اداوي او اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپل ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو زیاتوي چې د کانګرس غړي په 2 لارې کې پاتې دي، یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوبکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بېلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرسته نه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمیږي. طبعاً له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د رنګوالی په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اول افغانستان د باندې دا چې د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې د قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته یې اور واچو. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشمې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى يكتفاهم
على الصدر. بلا پلاوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړې شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل:
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنځمې پر ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبع او 10 کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشمې پر ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک خبرګون وپاره و. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټا د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي دي چې د سنیو لنډی زیاورو.
برایت بارت امریکایي آنلاین خبرونه په افغانستان کې د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې طالبان د هغو خزو پر ضد چې د خپل قانوني کاروبار غوښتنه کوي له برقي ډنډو او وسلو کار اخلي. خبرونه په کابل کې د خزو د سنگار خونو د مالکانو اعتراض ته اشاره کوي او لیکي د میرمنو د طالبانو د رژیم پر وړاندې بې ساري نافرمانی وکړه. د طالبانو حکومت د جولای په دریمه په ټول هیواد کې سلګونه سنگار ځایونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل کاروبار بند کړي. برایت بارت په دې اړه د بشري حقوقو غبرګونونو ته کتنه کوي او لیکي د طالبانو د پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو لپاره د سنگار امکانات لمنځوړي بلکې لسګونه زره ښځې هم بیروزګاره کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د ځواکونو د بې نظمه ایستلو په دوام وخت تل رسیدو وروسته طالبان د هیواد د بیوزلۍ او لوږې خواته بیایي. د برایت بارت په لیکنه د ډیری سنگار ځایونو کارکونکي د خپلو کورنیو یوازینی نفقه برابرونکي دي. خبرونه د ښځو د اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما غبرګون ته هم کتنه کړي. یونما په یو بیان کې ویلي و چې په زور سره د سولیزو اعتراضونو ځپل د افغان ښځو پر حقونو د تیری وروستای مورد او د ژورې اندېښنې وړ دی. په بیان کې راغلی چې افغانان له تشدد پرته د خپلو نظریاتو د څرګندولو حق لري او واکمن طالبان باید پر دې اصل عمل وکړي. خو برایت بارت لیکي چې ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې څنګه به طالبان د دې اصل عملي کولو ته اړ باسي. انډیپندنت ورځپاڼې د هغې ښځینه قاضي خبرې نقل کړي دي چې په برتانیا کې د سیاسي پناه له ترلاسه کولو خوشاله ده. ورځپاڼه لیکي چې د یسرا په نوم د قاضي د طالبانو غړي د زندان د پنجرو شاته اچول، خو اوس له حده زیاته خوشاله ده چې برتانیا ځای ورکړی. یسرا چې د ورځپاڼې په لیکنه د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه ده، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپل امنیت په خاطر له افغانستان ووته او دوه میاشتې په پاکستان کې په یو پټ ځای کې اوسېدله. نو موړې ته ویل شوی و چې د هغه پروګرام په اساس برتانیا ته نشي تلای چې د برتانوي ځواکونو همکاران له افغانستانه ایستل کېدل. خو دا 350 کلنه قاضي د یو خوندې ځای په لټه له نږدې 2 کلنو هڅو وروسته اوس لندن ته رسیدلې او د کورنۍ له هغه غړو سره یو ځای شوې ده چې مخکې هلته اوسېدل. یسرا چې د خپل خوندیتوب لپاره د مستعار نوم غوره کړی انډیپندنت تویلی، دا له هم باور نشي کولای چې د دې د مودو خیالونه چې حتی په خوب کې هم د هغو د لیدلو جرأت نه لاره رښتیا شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندې اوریدل شي. هلمند کې د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین وايي په دې ولایت کې زیات شمیر خلک د خوراکي توکو اخستو توان نه لري. دا خبره په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ده. د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وايي د پخوا په پرتله د خلکو کار روزګار کمزور شوی او خلک د پخوا په پرتله خو خواړه هم نه خوري. دوی لاملونه فقر او د توکو د بیو پورته کېدل بولي.
بیروزګاری ډیره ده، کار وظیفه نشته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي.
نور علي د هلمند ولایت مرکز په لښکرګاه ښار کې رستورانت لري او د دې په شمول نږدې 15 کسان پکې کار کوي. نور علي له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه رستورانت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د بیکاری لوبه یې خلاص کړی دی. د زیاتوی چې شپاړس کال زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري، خو رستورانت ځان او نور ملګرو ته د کارموندنې په هدف خلاص کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او ورځ په ورځ وینې چې اوس بیروزګاری ډیره ده، کار وظیفې نشته، ځوانان څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک خارجي هیوادونه ته ځي، څوک همداسې په اوبو کې غرق سي، د مایانو د خوړلو سبب وګرځي، د انسانانو ژوند لکه څرنګه چې تاسو روزمره وینئ چې په ډېر مشکلاتو په سختۍ کې روان دی. نو ما ونه غوښتل چې زه وطن ترکم، وطن پرېږدم. پر هغه سربېره چې زه تقریبا تر شپږسم صنفه مینې زده کړې کړې دي، کاري تجربه هم لرم. نو بیا مې وکول چې په همدې مرکز ښار کې یو رستورانت راوباسم، تر څو اول لومړی خپل ځان ته او دوم نورو ملګرو دوستانو ته د کار زمینه برابره کړم.
محمد ولی د هلمند ولایت مرکز د لخکرګا ښار یو بل اوسیدونکی دی او دی هم دغلته هوټل لري. دی په خپل هوټل کې چپس او جوس پلوري، خو وای دی په خوا په پرتله کاروبار ډیر ضعیف شوی دی. نوموړی لامل د خلکو بیکاري او بچکالي یادوي چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او نشي کولای خواړه واخلي.
یا په خوا خوشا په ښه سودای وي شکارونه اوس په سی اگر سره ور کړی اوس نه ستاسو په خبر کوم کارونه هم نه ستاسو بیکار هم دي.
سناولا په لخکرګا ښار کې د یو بل رستوران څښتن دی او دی بیا وایي د پخوا په پرتله د توکو قیمتونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پیرودونکي زیات شوي دي خو ګټه ورته نه پاتې کیږي.
تر پخوا هم اوس مصرفونه ډېر دي، یو په دې چې ګرانې ده، دوم دا دی چې هغه د پخوا په رقم کاروبار اوس ګرده ته معلومه ده چې نشته، په ګټه کې لږ کمښت راغلی دی. ولې په خوا چې به یو شی په 2000 روپۍ وو هغه اوس په 5000 روپۍ دی. په خوا چې به مثال وریجې موږ سل کیلو په 10000 کلداري رانیولې اوس په 9000 کلداري رانیولې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر وستونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او 60% د هلمند بزګران وچکالۍ سخت ځپلي دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سن.
ډیر مننه چې تدم غړي پر لموک سره یو د آزادی رادیو بیا لوي خبرونه او ری هم درنګ روانه خبرونه مهمه اورید. ساسي غیس پیغامونه را رسیدلې دي او وړاندې ته دی چې تاسو غږیز پیغامونه راته خبره کوم، یادونه کوم چې کنور پیغامونه وو نو خبر شوې هغه د ازادي رادیو په خبرونو پوښت خبرونو پوښت ته خبر شي. اوس هم تاسو را لګل شوې غږیز پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
زه د هلمند ولایت باندې کې چې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دا زندور ته دی حاتر واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. وبې پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي. نو بالا د خلکو تر واسه چیر دی په سل پیسه د کیچا پیسه د خلک بارسي ویږي. نو د زندور ته د والا یا کانال جر ته جر راو کاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده. دا غټه ساحه د ګور زار شاده واسه خدرې سو شپې ته کاری زو اوس درې وسو کاری زل لري من کار ده. نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکیول سوالی څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډیرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو، 100,000 کلداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوې دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قچکی لار وخواته مخه کړی ده، کډی مبارېږي د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.